Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشهده سهار او بجې شوې نن شنبه د لندې ولسمه د دسمبر دویمه ده دا از صفی الله ستانگزای ده میر احمد صفی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم او ری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې په غونډه کې ویلي د کابل پروسې په نوم د سولې یو دور خبري به دوه میاشتې وروسته په کابل کې وشي په بهرنۍ مسلو کې هم اوري چې پاپ فرانسیس پرون په میانمار کې له روهینګیا کډوالو سره کتلی دي د هغوی له کړاوونو په خاطر یې له هغوی بښنه غوښتې خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سره کې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې لغړو سره شریک کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلوېښت ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالف وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي عبدالله عبدالله د غوښتنه پرون د روسیې په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې وکړه ای وای د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غواړم چې د افغان وسلوالو ډلو په اړه له خپل ځواک او نفوذ څخه په استفادې هغوی وهڅوي چې بین الافغاني خبرو ته کښېني په همدې حال کې د چین صدر اعظم له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی وښود تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې لغړیو سره شریک کړي د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کاندید وزیرانو د پلانونو د وړاندې کولو په لړ کې به سبا یک شنبه هم 15 او د دوشنبه په ورځ دوه کاندید وزیران ولسي جرګې ته معلومات ورکړي کاندید وزیران د شنبه یک شنبه دوشنبه په ورځو پارلمان ته راځي او د دوشنبه په ورځ د دوو کاندید وزیرانو د کاري پلانونو تر اوریدو وروسته به بیا د رایو صندوقونو ته مخه کوو او د رایه ورکولو پروسه به پیل شي د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش تیره شنبه 12 کاندید وزیران د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاري او 15 موافقې لاسلیک کړې دا موافقې د آذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او الهام علیف په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړل د افغانستان جمهوری ریاست وایي باکو او کابل د اقتصاد سوداګرۍ امنیت د قانون د تطبیق هوایي سکتور ښوونې او لوړو زده کړو په برخو کې په همکاري موافقه وکړه ولسمشر غنی په باکو کې د اسیا زړه هیوادونو د استانبول د پروسې د اووم کانفرنس په څنډو کې لخپل زری سیال سره وکتل ورزو د سیمیا او نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلوېښت ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی د فلین اعتراف د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د پلټنو په لړ کې نوی تحول بلل کېږي د محکمې لخوا په لګول شوي تور کې ویل شوي مایکل فلین په خپله خوښه او پوره درک سره په واشنګټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره پر موسکو د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو د مسالې په اړه د کتنې په هکله دروغ څرګندونې کړې دي اسناد ښیي چې فلین د روسیې له سفیر سره د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ په انتقال دوره کې کتلي وو د مایکل فلین مدافع وکیل د نوموړي په حواله ویلي د په خپل ناسم عمل اعتراف کړی او د خپلې کورنۍ او هیواد د ښېګڼې په هدف له ځانګړي څارنوال سره د همکارۍ پریکړه کړې ده د د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې ورسته تر هغه یو کریسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودونکو موادو ډک یو بسته یې کشف کړه. چارواکو وویل په پوتسدام ښار کې کشف شوې دا بسته یې خنثی کړې او پولیس د هغې د نویت په اړه پلټنه کوي. په دې پیښه کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. وروسته تر هغې چې تیر کال په برلین کې یو تونسي سړي په یو کریسمس مارکیټ کې د موټر په واسطه 12 کسان ووژل، د جرمني پولیسو د دې مارکیټونو د امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د جرمني تر ټولو ستر کریسمس مارکیټ پرون په نورمبرګ ښار کې پرانیستل شو. تمه کېږي سږ کال شاوخوا 2 میلیون کسان دې مارکیټ ته ورشي. او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې په راروان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي تر بل هر وخت به زیات خلک زموږ مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکوک په یو بیان کې ویلي په 2013 کال کې به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 36 هیوادونو کې 1.6 میلیونه خلک بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي یوازې په سوریه کې له بېځایه شویو سره د مرستو لپاره 1.6 میلیارد ډالر پکار دي. ملګرو ملتونو تیر کال د 2.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو د دې سازمان غړي هیوادونو یوازې 13 میلیارد ډالر ورکړل. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې په غونډه کې چې په باکو کې وشو ویل د کابل پروسې په نوم د سولې او د ورخبرۍ به 2 میاشتې وروسته په کابل کې وشي. د پروان ولایت خلک شکایت او اندېښنې لري چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي، خو قومندان د خلکو او د خلکو د مشرانو همکاري غواړي.
دلته ډېر خلک مسلح دي. وکیل صاحب دا دوه موټره درې موټره عسکر لري، دوی موږ سره همکاري وکړي. هلته ګوري راروان ګوري به دې ونیسي.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو نه د هغو کړاوونو په سبب چې هغوی زغملي بښنه وغوښته او د ژوند په رنګونو کې هم له یو چالاک هلک سره غږېدلې.
نوم یې حکمت الله ده، وزن کومه.
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
زیات کوي.
بیا هم خراغلی ز صفی الله ستانگزیم، تاسو ازادي رادیو ته غوښتاست. د افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په نوم د سولې د خبرو اترو دوهمه غونډه به د افغانستان ولسمشر وایي د کابل د پروسې په نوم د سولې د خبرو اترو دوهمه غونډه به د راتلونکي جنوري میاشتې تر وروستیو په کابل کې جوړه شي. محمد اشرف غنی دا خبرې پرون په آذربایجان کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې په اړه به د کابل د پروسې دوهمه غونډه د راتلونکي جنوري میاشتې په 25مه نیټه جوړه شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د آذربایجان په مرکز باکو کې د آسیا د زړه هیوادونو د استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د کابل د پروسې د غونډې هدف تر یو چتر لاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو تنظیمول دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې مشري او ملکیت باید په خپله د افغانانو په لاس کې وي. د کابل د پروسې لومړنۍ غونډه د روان کال په جوزا میاشت کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون سره ترسره شوه. د افغانستان جمهور رئیس د کابل په دې غونډه کې ویلي کابل غواړي له اسلام آباد سره سوله وکړي، خو د اشرف غنی په خبره نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. له پاکستان سره روابطو ته په اشاره ولسمشر غنی د واکو غونډې ته ویل ډیالاګ او د دولتونو په سطحه هر اړخیزې خبرې اترې د دواړو هیوادونو د امنیت او هوساینې لپاره اړین دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني. نوموړي ویل طالبان دې په سیاسي بهیر کې په شاملېدو سره د افغانستان خلک پرېږدي چې پرېکړه وکړي څومره فیصد افغانان له دوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې جګړه او تاوتریخوالی ګټونکی نه لري او د رایو پاڼې باید د مرمیو ځای ونیسي. طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت دا ډول غوښتنې رد کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتست پرون د شانګهای د همکاري سازمان یو دور غونډه په سوچی ښار کې وشوه. سوچی د روسیې ساحلي ښار دی. دې غونډې ته د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د یو پلاوي په مشري ورغلی و. دا چې ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې څه موضوعات یاد کړي دي په د ازادي راډیو استول شوي خبریال او د کابل د دفتر مشر حمید مومند سره صالح محمد صالح خبرې کړي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وینا وکړه او د افغان حکومت کوم اجنډا چې د غونډې ته وه په هغې پر تپاتې خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې په دغه موضوع باندې رڼا واچوله چې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې باید د شانګهای غړي هیوادونه خپله همکاري وکړي، د اقتصادي ودې لپاره په سیمه کې د موجوده امکاناتو څخه باید ګټه پورته شي، او تر ټولو مهمه غوښتنه د افغان حکومت دا وه چې باید د شانګهای غړو هیوادونو په سازمان کې افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکړی شي. همداراز تر دې غونډې مخکې خپله عبدالله عبدالله د ازبکستان له صدر اعظم، د روسیې له صدر اعظم مدوتوف او همداراز د قزاقستان له صدر اعظم سره جلا جلا ناستې درلودلې. په دغو ناستو کې هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وشوې. د ډاکټر عبدالله ویان ډاکټر مجیب رحیمی له موږ سره په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې د روسیې په لیدلوري کې کافی بدلون راغلی دی. روسیه د طالبانو او د داعش په فعالیتونو باندې اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې روسیه حاضره ده چې د امریکا سره او د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې او د دوی لپاره منځه وړلو کې له افغان حکومت سره او امریکا سره همکاري ولري.
مومن صاحب، د شانګهای د همکاري سازمان په دې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي، ځکه په ټولنیز رسنیو کې بیلابیل عکس العملونه هم راغلي دي. د نورو هیوادونو استازو د افغانستان په اړه تر اوسه څه ویلي؟
بله، تقریبا د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. همدارز مدوتوف په خپلو خبرو کې هم دوی اشاره درلودلې، خپلې اندېښنې څرګندې کړې. یو مثبت نظر چې په دې غونډه کې لیدل کېدو هغه دا و چې هر هغه مشر چې د افغانستان په اړه خبره کوله هغوی د افغانستان د حکومت د موجوده سیاست څخه ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا چې کومې هلې ځلې روانې دي په افغانستان کې دننه، دوی د دغو هلو ځلو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغان حکومت سره همغږي کړي او د افغان حکومت له لارې په دې برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
حمید مومند چې د روسیې له سوچي ښار خبرې کولې. په سوچي ښار کې پرون د شانګهای سازمان د مشرانو یا صدراعظمانو غونډه وشوه. د افغان حکومت په استازیتوب هم اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ورغلی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم صالح محمد صالح ته غوښتل چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلې.
ډیپلوماټ خبرونه د هند او افغان طالبانو تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې پښتنې پایل کړي چې آیا نوې ډیلی کولای شي په افغانستان کې له سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. د مقالې په دوام راغلی چې هند تر اوسه په رسمي یا هم لږ تر لږه په ښکاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکه نه ده ټینګه کړې، څه په مستقیمه توګه یا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له لارې. د ډیپلوماټ خبرونې د مقالې لیکوال ویلي هند د دې دریض په ساتلو سره چې ښه او بد تروریست وجود نه لري له طالبانو ځان لري ساتلی او په خپله پالیسی کې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ پر ضد پر نړیوالو هڅو تمرکز کړی دی. اسلام آباد پخوا داسې تورونه رد کړي او ویلي دي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. په دې مقاله کې وړاندې لولو هندوستان د سولې د هغو خبرو ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي. هندوستان چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت کلیدي ملاتړی ګڼل کیږي، لا څرګنده نه ده چې د سولې د پروسې په برخه کې به څومره وزن او اغیز ولري. په مقاله کې راغلي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې په افغانستان کې د هندوستان د نقش پر پراختیا ټینګار شوی دی. ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو یو راپور خپور کړی دی. څارونکي وایي په بلخ ولایت کې چې یو وخت د تریاکو له کښت څخه خالي بلل سوی و، سږ کال یې د تریاکو حاصلات 15 برابره زیات و. ورځپاڼې د یوه سیمه ییز څارونکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې تاسو ان د والی له دفتره هم د کوکنارو پټي کتلای سئ. دغه څارونکي ویلي د بلخ ولایت په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل سوي یو شمېر خلک په نویو موټرسایکلونو کښته پورته ګرځي او دا د دې ښکارندوی کوي چې سږ کال یې د تریاکو له خرڅلاوه ښه ګټه پورته کړې ده. وسلولو طالبانو د خپل رژیم تر ړنګېدو وروسته د ځان د تمویل لپاره په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کاروبار پیل کړ او دا مسأله د ټوریزم د تمویل یوه اصلي سرچینه هم بلل کېږي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي چې په 2018 میلادي کال د کوکنارو حاصلات 9000 ټنو ته رسیږي چې دا د تیر کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د کوکنارو د حاصلاتو دوه برابره زیاتوالی دا خبره په ډاګه کړې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تریاکو د له منځه وړلو لپاره د امریکا له 8 میلیارد ډالرو لګښت سره سره د مخدره موادو ضد کمپاینونو چندانې نتیجه نه ده ورکړې. له کلونو راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښتونه په جنوبي ولایتونو په خاصه توګه هلمند کې و، خو په وروستیو دوو کلونو کې لمن شمال ته هم غځېدلې ده. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالی به نه یوازې د بلخ په څیر ولایتونه اغېزمن کړي بلکې نړۍ به هم اغېزمنه کړي. ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس لیکلي چې په عالي کیفیت ارزانه هیروئین به په نړیواله کچه د هیروئین مصرف زیات کړي او مخامخ زیانونه به هم ډیر سي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غږ نیولی دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم ورځو یوې مرکې ته چې له پروان زموږ خبریال احمد تنایش راستولې ده. په پروان کې خلک شکایت کوي او اندېښنې لري چې امنیتي ګواښونه زیات شوي او جنایي جرمونه هم زیات شوي دي. د پروان ولایت له امنیه قومندان مل پاسوال زمان مموزي سره احمد تنایش په مرکه کې لومړی همدغه د خلکو اندېښنې شریکې کړي.
خلکو اندېښنې دوی مشکل شته ده، موږ نه ردوو په دې رابطه کې، مشکلات لرو، مګر پولیس په دې رابطه ډېرې لاسته راوړنې لري. ډېر زیات مجرمین موږ نیولي دي، بندي کړي دي، بندي خانه کې دي، قاتلین مغله موټر د موټرو غله، د موټرسایکل غله، حتی کیسه بران دا موږ نیولي. بعضې مجرمین چې په بعضې سازمانی یافته جرمونو کې لاس لري موږ ونیول، حکومت ته تسلیم کړل. بیا هم د خلکو همکاري ته ضرورت ده. دلته ډېر خلک مسله دي، وکیل صاحب دا دوه موټره درې موټره عسکر لري، دوی موږ سره همکاري وکړي، هلته ګوري را روان ګوري به دې ونیسي.
قمندان صاحب، داسې موارد هم شته چې د ځینې غلاو او از هغه کسان چې د پروان امنیت کې تهدید دي، هغوی د ځینې چارواکو، ځینې مشران، قومي مشران یا محلي قمندانان هغوی حمایت کوي او دا تهدیدات همداسې روانه ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
یو خود دې څنګه نشته، د پروان مشران د پروان دي، خپلوان په پروان کې دي، تر زمونږه خپلوان مربوطین شک نشته. مګر زه دا قطن نه منم چې دا مشران به د غلو په ساتلو کې د مفسدینو په حمایت کې لاس ولري. دا خل د حکومت سره همکاران دي، دوی د حکومت نور اضافه غواړي. سه زه دا بعضې خل چې دي، دوی به د خلکو د نامه نه سو استفاده کوي. چېرې چې موږ پوه شو چې واقعا د اختیار دا مشران دي، اندفاع کوي، موږ په هېڅ صورت ما جسه الماس په خپل یو نفر دوه کسه وغوښتل چې دغه خلکو باندې موږ اشتباه لرو، په خپل یې قمندانۍ ته حاضر کړل. دا اضافه خبرې دي، غله شته د مشرانو د نامه استفاده کوي. نو د مزه پولیس ورته هم په جلسو کښې ما ویل چې تاسو یې ونیسئ، که مشر زنګ ووهه بیا به موږ خبرې وکړو.
جناب قمندان صاحب، نو دا وسله والو د هغوی عمل کار ولې مهر نه کېږي؟
هو دا مشکل شته. ما درته وویل چې غله د پروان کې چې دا څه غله دي، یا مفسدین دی یا جنایتکاران دا د کاپیسا نه نه راځي، دا د مغه پروان دي. دلته یې کور ده، د کاکا کور یې ده، د رشید کور یې ده، د غلو ډله ده. یو کوچی نه بچ کېږي بلې ته ځي، دا حمایت کېږي غیر مستقیم. غیر مستقیم دغسې دا د غلو ډله ده، دې کې شک نشته ده. مگر مشران په هېڅ صورت باندې د غلو دفاع نه کوي. هو که داسې کوم معافي وي د چا سره غیر مستقیم همکاري، نو که داسې دوستانو دا خبرې د ما اوري، که چېرته دوی داسې محافظ مثلا د ما محافظ ده داسې د مفسدینو سره لار وي، نو موږ ته خو د اطلاع راکړي، موږ ته د اطلاع راکړي چې موږ هغه مشر سړي ته وي دغه سړی د مفسده ده موږ ته راکړي.
د پروان ولایت له امنیه قمندان مل پاسوال زمان مموزی سره مو مرکه واوریدله. هغه وویل چې خلک باید له پولیسو سره مرسته وکړي څو د غلو او جنایتکارانو مخه ونیول شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غږ استاسو، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خپرونه کوي. اوس هم د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ ته ځو. په ازري ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې نجونې او هلکان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغې ولسوالۍ کې ډیر کم ښوونځي دي. دوی د پوهنې په ډګر کې د مسلکي ښوونکو او ښوونځیو د ودانیو نشتون هم د مهمې ستونزې په توګه یادوي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی د لوګر د نورو سیمو په شان په ازره کې د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو شرایط برابر کړي او هغوی په منظم ډول ښوونځیو ته ځي. دا چې حقیقت څه دی، د نجیب الله لوخیل په ریپورټ کې ورته غوږ شو.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په نږدې سیمو کې ښوونځي نشته او زده کوونکي تر ښوونځیو په اوږدو مزلونه کوي. دوی زیاتوي د مسلکي ښوونکو د نشتون ترڅنګ هلته د زده کړو بهیر دومره کمزوری دی چې په وروستیو دوو کلونو کې د ازر کوم فارغ د کانکور په ازموینو کې پوهنتون ته نه دی بریالی شوی. د ازر د اکبرخیلو د کلي اوسیدونکي روح الله آزادۍ راډیو ته وویل
دا دوه کاله کېږي چې موږ یو شاګرد کانکور ته مرکزی بیا د لوی غر سره ورته وایي هغه چې طالبان موزی لا سړی دوه ورځې مکتب وي لس ورځې نه وي د شاګردانو ټول وخت همدغې کې ځای کېږي.
د ازر یو بل تن اوسیدونکی عمران سمسور وایي چې په هغه سیمه کې د ښوونځي ډیر شي.
کوم مکتبونه دي هغه ډیر له ساحې نه لرې دي، هغې ته موږ رسیدګي نه شو کولی. ښوونځي کمې دي، باید ښوونځي زیاتې شي، نږدې شي چې ماشومان مکتب ته هر وخت رسیدګي وکړي. دولسم پاسان مثال نشته چې کانکور ته امتحان ورکړي.
د لوګر ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولی وکیل چې د ازر ولسوالۍ اوسیدونکی دی په یاد سیمه کې یاد شوی ستونزې منی او زیاتوي.
ازر کې د معرف ستونزې د افغانستان د نورو په نقطو په نسبت شتون لري. مثلا د تعمیر ستون ده، د مکتبونو د تشکیلاتو شتون ده چې له ډېر لرو پاسلونه شاګردان یا ورته راتلی نه سي او کرازي ورته رسیدګي نه سي کولای. که چیرته توجه حکومت وکړي زه امید لرم چې د ازر خلک د غره خلک دي، په تعلیم باندې مین دي، په ډېر نږدې راتلونکي کې به ډېر مثبت تغیرات معرف په برخه کې په ځوانانو کې مولی درسي.
بل لوري ته د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي چې یاده اداره په ازره کې دوه دېرش بابه ښوونیز مرکزونه او ښوونځي لري چې په کې خواوشا شپږ زره زده کوونکي چې دوه نیم زره انجونې دي زده کړې کوي.
په ازره ولسوالۍ کې د مسلکي ښوونکو د ستونزو د هواري لپاره مو د درمالمینې وڅانګه هلته پاله کړې ده. په راتلونکو کلونو کې به هم د لوګر د نورو ولسوالۍ په څېر په ازره ولسوالۍ کې به هم د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه به حل شي.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان زیاتوي چې د روان ښوونیز کال له پیل د مخه یې د نوي ښوونیز نصاب کتابونه هم یادې ولسوالۍ ته لېږدولي دي او په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې په یاده ولسوالۍ کې لسو ښوونځیو ته پخې او مجهز ودانۍ جوړې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د برما له روهینګیا مسلمان کډوالو څخه د هغو کړاوونو له امله چې دوی زغملي بښنه وغوښته. پاپ فرانسیس پرون په بنګلادیش کې د روهینګیا کډوالو له کمپ کتنه وکړه او د لومړي ځل لپاره یې د روهینګیا نوم یاد کړ. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون د بنګلادیش مرکز ډاکې ته نږدې د روهینګیا کډوالو په کم کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو د هغو کړاوونو له امله بخنه وغوښته چې دغې مسلمان اقلیت تحمل کړي دي. د کاتولیک مسیحیانو مشر وویل نړیواله ټولنه باید د روهینګیا حقونه پر ځای کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس د بنگلادیش له حکومت او ولس هم مننه وکړه چې روهینګیا کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاپ فرانسیس که څه هم له برما یا میانمار څخه د کتنې پر مهال د روهینګیا د نوم له یادولو ډډه کړې وه، خو پرونې مسلمانو، بودایانو او مسیحي مشرانو ته په وینا کې له برما څخه کډه شوي روهینګیا په نامه یاد کړل. فرانسیس چې د روهینګیا کډوالو د یوې ماشومې په سر یې لاس کېښود او یو کوچنی هلک یې له لاس نیولی وویل، موږ تاسو ته ډېر څه نشو کولی، خو ستاسو کړاوونه زموږ په زړونو کې دي. د روان کال په اګست میاشت کې د برما په راخین ایالت کې د تاوتریخوالي له امله څه د پاسه 640,000 روهینګیا بنګلادیش ته کډه شوي دي. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو په راخین ایالت کې د روهینګیا پر ضد د برما د حکومتي ځواکونو او ځایي بودایانو زور زیاته قومي تصفیه بللې ده. روهینګیا وایي د برما امنیتي ځواکونو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، جنسي تیری پرې کړی دی او په ډله ییزه توګه یې وژلي دي. خو د برما حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي چې په راخین ایالت کې پر سرتیرو بریدونه کړي دي. که څه هم روهینګیا له لسیزو راهیسې په برما کې میشتي، خو دا هیواد نه یوازې دا چې روهینګیا د برما وګړي نه ګڼي، بلکې دا اقلیت یې له ډېرو اساسي حقونو او لومړنیو اسانتیاو بې برخې ساتلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې 5:15 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د شانګهای د همکاري سازمان له غړي هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالفې وسله والې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې له غړیو سره شریک کړي. افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاري 15 موافقې لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د 40 ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI ته ناسم بیان ورکړی دی. د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې وروسته تر هغې یو کرسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودونکو موادو ډکه یوه بسته یې کشف کړه. او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړیو هیوادونو وغوښتل چې په روان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 22.5 میلیارد ډالر برابر کړي. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ته لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم دې راته وایي، څه کاروبار کوې؟
نوم یې اسمت الله ده، وزن کومه.
ښه، خلک وزن کوي؟
او
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
خوراکونه زیات کوي.
ښه، د خلکو وزن ځکه ډیر شوی چې خوراکونه ډیر کوي.
او
ته خپل هم خوراک کم کوي که ډیر کوي؟
ډیر کوم.
څو منه خورې په ورځ کې؟
2 منه.
څو کلن یې؟
یو کلن به یم.
څو؟ مخکې دې ویل یو کلن یم.
کله مې ویلې؟
ښه، منکر شې، مخکې دې ویل یو کلن یم، اوس وایې یو کلن یم.
او کنه
مکتب ته ځې کنه؟
اوس نه ځم.
ولې
نه یم؟ مدرسه یم.
نه، مکتب ته دې کورنۍ نه لیږي که عمر دې جوړ نه دی ورته؟
عمر ورته جوړ نه دی.
په ورځ کې 2 روپۍ ګټې ته؟
2 سوه. نن مې کار نه دی کړی.
ولې
نه مې دی کړی؟
خلک اوس ځان نه وزن کوي؟
نه وزن کوي.
ستا وزن څومره دی؟
10 کیلو یم.
ته د وزن په تلې دی ودرېږه چې 2 کیلو یې
کم خې؟ دلته
ولې کم خې؟ وزن اتلس کلو دی او مکتب ته هم باید لاړ شي. نور خو ورته وایي چې زه هوښیار یم، غواړم درس ووایم، مکتب ته لاړ شم.
نه مې پرېږدي کنه.
څوک دې نه پرېږدي؟
امرتب وایي وای ته ورته تروسه وړکی.
ستړی کېږي نه چې دا کار کوي؟
نه.
کور ته چې ماښام پیسې یوسې کنه، چا ته یې ورکوې؟
مور ته مې.
خوشحالۍ درنه؟
او
چې ډېرې پیسې دې کور ته وړي څه درته وایي؟
خدای مې یو موټی غټ کا
تا درته خدای مې یو یو موټی غټ کا
او
بس تا دې الله غټ کی او لوی سړی شي مننه خوشاله اوسې
مننه
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي د ازادي رادیو خبرونه هم درس په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم لوستلای شي او هم درس په ټول افغانستان کې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدل شي مخکې لدی چې ونیمه بجې شي د افغانستان او اماراتو د کرکټ په اړه به تاسو ته لاندې معلومات درکړم د افغانستان او اماراتو ټیم پرون دریم او راز هم لوبه وکړه په پرونی ورځ کې د اماراتو ټیم خپل دویم اننګز لوبه او 201 منډي وکړي او درې لوبغاړي له لاس ورکړل امارات د لوبي د ګټلو لپاره 112 منډو ته ضرورت لري او افغانستان هم که غواړي دغه لوبه وګټي نو 2 وکټ دي باید واخلي وخت په افغانستان کې ونی